ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಟಡಿ ಮಸಿ ಅವರೇ ದುಂಕುವುದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ನಂದ ಚಾರ್ಶಂಬೆ ವ್ರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜ ರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಲಸಮ ನೇಠದ ವಕ್ತ ಸವಿದೀಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಮಾಖುಸ್ತನ್ ಅಥ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ವನಿಮೆ ಔದಲ್ತಪ್ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕಿ ದ ಸಹಾಡ್ ಲಸ್ ಬಜೀದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಯವಾಸ ಅಥ ಖಬರಿ ಖಬರವಾನ ಕಿ ದರ್ತಜ ಕುಲ್ಸೂಮ್ ಕಾಕರ್
ಔಜ ಅರ್ಬಾಬ್ ಮೆಹಮೂದ್
ಶರಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಯು ಅವಲ್ ದರ್ತವಡಾನ್ ದಿಕವು ದ ತಾಜಾ ಖಬರನು ಸರ್ಟಕಿ
پاکستانی مطبوعات د یو استخباراتي ادارې آی بی د مشر لخلیو داوا کړی چې پاکستان کې داعش وجود لري د آی بی مشر یوش میر تندرو وډلې د داعش فکری ملګری بللی
آفتاب سلطان کمیټې ته بریفینګ په وخت ویل دي پنجاب صوبه کې داعش پر ضد کاروای روان دي او کوم خلک د تنظیم سره همدردی لري آی خلاف به هم کاروای کولی شي
پیشور کې د نامعلومه وسله والو لخوا تاجرانو د مشر وژنې وروسته د شار ټولو کاروباري خلکو د صوبایي حکومت په ضد احتجاج کړی او د تحفظ غوښتنه یې کړې. د خیبر پښتونخوا چمبر مشر د امنیتي اندېښنو په اړه ډیوه ریډیو ته ویلي
مونږ بارها چې د حکومت ته دا درخواست کړې ده چې بزنس کمیونټي کې دا وي د تحفظ لپاره لاره جوړه کړي خو زموږ حکومت چې دی نو دا یو ځل بیا ناکامیاب ښکاري.
او دلته په امریکا کې د صدارتي انتخابونو لپاره د امیدوار د خوښولو په سیالۍ کې د نیو هامپشر په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ خپلو مخالفینو ته ماتې ورکړې.
We are going to start winning again, and we're going to win so much, you are going to be so happy. We are going to make America so great again.
او په امریکا کې د سرمایه‌دارۍ پر ضد د ډیموکرات ګوند برنی سانډرز مخالفه هیلری کلینټن ته ماته ورکړه.
The government of our great country belongs to all of the people and not just a handful of wealthy campaign contributors.
اوس خبرونه واوري په تفصیل سره.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی بی مشر آفتاب سلطان د سینټ کمیټې ته ویلي د پنجاب وسلوالې ډلې د داعش سره په نظریاتي توګه ملګري دي. د آی بی مشر آفتاب سلطان اسلام آباد کې د کورونو چارو او قاچاقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته دا خبره په تړلو دروازو کړې. د پاکستان مطبوعات وی هغلی آفتاب سلطان کمیټې ته ویلي چې واګا بارډر او په بشیر بلور باندې حمله کوونکي نیولې دي او دا چې په تعلیمي ادارو د وسلوالو په حملو د وړاندې معلومات لرل او په دې یې حکومت هم خبر کړی وو. د استخباراتو د ادارې د مشر لخوا پاکستان کې د داعش د موجودګۍ پخلی په داسې وخت شوی چې حکومت خپله په دې حق له ګډوډ بیانونه ورکوي. او اخوا د بلوچستان حکومت صوبه کې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره د 400 کسانو د کیمپس فورس په نوم یوه امنیتي ډله جوړه کړې. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر اکبر حسین دورانی وایي هر یونیورسټۍ ته به 60 کسان ورکوي او دا به د یونیورسټۍ د وایس چانسلر او پولیس لاندې کار کوي.
پېښور کې ټولو تاجرانو نن د حکومت په ضد احتجاج کړی او د تحفظ غوښتنه یې کړې. تاجرانو د احتجاج په درې ورځو پورې به جاری وي. د کاربندیز تاجرانو نن له هغه وروسته پیل کړی چې د دوی مشر حاجي علیم خان نامعلومه وسلوالو په ډزو وژلی. راپورونه وایي حاجي علیم خان ته د نامعلومو خلکو لخوا د پیسو ورکولو لپاره به خطونه راتلل او د دوی په مارکیټ کې به می 14 هم سوي وه. تاجرانو په حکومت سخت نیوکې کړي چې د وژل سوو تاجرانو مشر لخوا حکومت ته د امنیت لپاره پر لپسې خواستونه باوجود هم د هغه په وینا صغور نه وکړل سو. حکومت د تاجرانو د دغه اندېښنو تر اوسه څه جواب نه دی ویلي. په دې هکله تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي مدثر شاه.
د مرکزی تنظیم تاجران صدر اتیا کلن حاجی حلیم جان کے سخانئی بازار کے پر رنا ورز د هدفی وجن نپس د خار ټول تاجر تنظیمونو د درې ورز د ویر اعلان کړی دی. کاروباری مرکزونه پرانیستی دی خو دی دڑکه کړی دی که درې ورزو کې دننه د دی د صدر قاتلان گرفتار نکړی شول نو دی به په احتجاج نو لاس پوری کی. لکه په دې حق لچه د صدر بازار د تاجرانو د تنظیم مشر مجیب الرحمن ډی وراډیو ته وایي
لاغین پس نو بیا موږ نوې لا عمل کې کې موږ دې ورځې ډیډ لاین ورکړې حکومت ته چې چې په درې ورځو کې زموږ سره خلک گرفتار کړی شي او آی جی
زیاتوی سوزل حاجی حلیم جان ته د پیسو لپاره خطونه ورکړل شو او تر دې چې دا غیو پلازا کې بمی چاودنه هم شو و خود دې باوجود هم حکومت هغه ته تحفظ ورکولو کې ناکام شو. بل خوا تیر کال د هدفي وجنو اته سلويخ پیښو کې پولیسو صرف د شپږو سر معلوم کړی دی او گرفتاری پکې شوی دی او د باقی پاتې وجنو قاتلان تر دې وخت آزاد ګرځي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ایس سی د خیبر پښتونخوا صوبې په چارسدا ضلع کې د باچا خان پوهنتون محفوظه ځای منتقلولو په یو تجویز غور کوي. باچا خان پوهنتون باندې تیره میاشت ترهګر برید سوی، یو ویشت کسان پکې وژل سوي چې زیاتره زده کوونکي وو. د انګریزي ورځپاڼې ډان د راپورټ تر مخه د ایچ ایس سي د چیرمین پروفیسر ډاکټر مختار احمد په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبې په ورځ د پاچا خان پوهنتون ته ورغلی او په دغه تجویزي خبرې اترې کړې دي.
د افغانستان د امریکای د استخباراتي غړو هغه راپورټ رد کړی چې پکې ویل شوی افغانستان د سیاسي اړیګړې د خطر سره مخ کېدلی شي. د افغانستان د صدر ویان سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي د افغانستان د ملي یووالي حکومت د ملک د اکثریتي خلکو نمائنده حکومت دی. تیره ورځ د امریکې د قومي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د سینټ کمیټې ته ویلي وو چې د کابل حکومت د سیاسي ثبات راوستلو کې د خنډانو سره مخ دی.
امریکا افغانستان کې موجوده خپل وګړو ته د توندلاري توپ د ممکنه خطرې په نظر کې نیولو سره د بیداری او سدو وینا کړې ده. کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دي د انټیلیجنس اطلاعاتو تر مخه توندلاري توپ پلازمینه کابل کې د هغه ملمستونو د په نقشه کولو منصوبه بندي کوي چیرې سي غیر ملکیان پاتې کیږي. بیان کې ویل سوی دي تر دا حاله د حملو د وخت، هدفونو، مقام او طریقې کار لړکی نور معلومات نه دي ترلاسه سوي، خو د دغه نوعیت حملو فوري خطر دی.
د امریکای استخباراتي چارواکي وای د اټومي وسلو د پروګرامونو ترهګرۍ او په انټرنیټ د حملو د خطر سره امریکا مخامخ ده. په دې حق د وایس اف امریکا یو رپورټ د سلاتیکا یو رپورټ زموږ همکارا منزا شهید وړاندې کوي.
د استخباراتو مشر جیمز کلیپر د سیشن بی پبرز د وسلو د خدماتو کمیټې ته ویلي چې شمالي کوریا به زر تر زره د نیوکلایي وسلو جوړولو لپاره په کافی پیمانه پلوټینیم ولري. د دغه هیواد کمونیست رژیم د بلستیک میزایلو جوړولو لپاره یې هم ګامونه اخیستي.
پیونګیانګ کنټینیوز پروډوس فیسل ماټیریال اند ډیولپ ا سبمرین لانچ بلستیک میزایل. It is also committed to developing a long range nuclear armed missile that's capable of posing a direct threat to the United States.
Zyata kra chi Pyongyang hum da ballistic missile jorabulo la para hasi kadi da America istikhbarati charwako da sargandawuni dwi wrazi la ghabrusta chi shamali Korea khpal ballistic missile azmoyana wakra wrandi kadi di bali lorita charwako wayili chi da ghustunzo سربیره دایش وسلواله ډله هم د نړۍ لپاره یو لوی خطر ګرځیدلې. د سیشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر خاخلی بارک اوباما هم په دې تړاو د نوي ګامونو اخیستلو او د انټرنیټ خوندیتوب اعلان کړی.
د امریکا د نوي صدر لپاره د نامزدګۍ د کاندیدیت په توګه ځغل کې شامل ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او ډیموکراتیک برنی سندرز د نیو هامپشیر پرایمری انتخاباتو کې د برتری ترلاسه کولو کې کامیاب سوی دي.
سومالیا کې د افریقایي اتحاد ځواکونو خبرداري ورکړه چې الشباب وسلواله ډله د اتحاد د ځواکونو په جامه کې د حملو منصوبه لري. افریقای اتحاد یا ایم ایس ایم وای دوی ته معلومات ترلاسه شوی چې د الشباب وسلوال د اتحاد د ځواکونو په یونیفارم کې سومالیا کې د مرکزی حکومت او د اتحاد د ځواکونو د ولکې لاندې په علاقو کې لوی بشر وژنه کول غواړي. دوی وای د دې مقصد د ایم ایس ایم په خلاف خلق راپارول دي.
برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د حالاتو د سارنې تنظیم نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام په حلب شار کې د جنگ د شروع کېدو وروسته 1500 کسان وژل سوي چې پکې سل عام خلک دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن یو ذاتي غونډه کوي او په شام کې به د انساني ستونزو په حالاتو غور کوي. چیرې چې حلب شار کې په یاغیانو د روس د بمباري په امداد د سرکاري فوجونو په یاغیانو ز تاو سوي دي.
د چین د جنوبی سمندر په سیمه کې د چین د زیات بیدار کېدو په محل د امریکا صدر باراک اوباما راتلونکي اونۍ کالیفورنیا کې د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو د تنظیم آسیان مشرانو سره غونډه کوي. سنگاپور کې د نړیوالو چارو د ادارې مشر سیمنټه وای دا د صدر باراک اوباما په دفتر کې آخري کال دی ځکه د سغټې فیصلې تمنه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق له تاسو د هلو وی پروګرام کې هم د ملمنو خبرې اترې وره دي. په دې حق له په خبری خبرونه کې رپورت هم لرو تاسو ته به سو شیبو کې وړاندې کوو. خړومبه هغه رپورت تاسو پام راګرځو چې ویل کېږي داعش د عرب ملکونو روستو په افغانستان او پاکستان کې هم خپل ملګری پیدا کړی دي او دا خبره د پاکستان د استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان کړې او وایي چې د پاکستان وسلوالې ډلې د داعش د فکر سره ملګری دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان پر رپورټ کې اورو.
نن د کورینو چارو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه شوې ده خو تړلو دروازو شاته یا ان کیمرا د غونډې تفصیل میډیا سره نه دی شریک کړی شوی. البته د پاکستان میډیا د خپلو ذرایعو له خولې وایي چې سیویلین استخباراتي ادارې انټیلیجنس بیورو مشر آفتاب سلطان کمیټې ته بریفینګ په وخت ویلي دي پنجاب صوبه کې داعش پر ضد کاروایی روانې دي او کوم خلک د تنظیم سره همدردی لري هغوی خلاف به هم کاروایی کولی شي. او دلته کلدم تنظیمونه خصوصي توګه لشکر جنگوي سپاه صحابه او تیری کې طالبان آی ایس آی ایس یا داعش نظریاتو سره اتفاق لري او خپل پیغام خورولو دپاره زیاتره د سوشل میډیا استعمال کوي. تیرو ورځو کې پنجاب سیالکوټ ښار سره نږدې ډس کنه داعش کارکوونکو نیولو نه علاوه لاهور ښار نه د دریو زنانه داعش کې شمولیت دپاره شام ته تلو خبرونو تر څنګ د پنجاب اکثر ښارونو کې په دیوالونو داعش په حق لیکل شوی وو. دغه شان سمود وړاندې اسلام آباد لال مسجد سره تړلې جامع حفصه طالباتو هم یو ویډیو کې داعش مشر ته د پاکستان راتګ بلنه ورکړې وه. تیر ورځو کې باچا خان په هنتون باندې ترخګر برید په حق له د آی بی مشر ویلي دي دوی سره داسې اطلاعات وو چې خیبر پښتونخوا کې ترخګر به په تعلیمي درو برید کوي خو دا ورته نه و معلومه چې برید به په کوم ادارې کېږي. آفتاب سلطان دا دعوه هم کوي چې خیبر پښتونخوا صوبه کې ترخګري کمه شوې ده او تیرو شپږو میاشتو کې 1501 ترخګر نیول شوي دي او 40 وژل شوي دي. دغه شان د خیبر پښتونخوا پخوانی مشر وزیر بشیر بلور باندې برید کوونکو کې 2 نیولې دي او کال 2014 لاهور واګا بارډر باندې برید مرکزي تنان یې هم نیولې دي. کال 2014 نومبر په میاشت هند سره تړلې واګا بارډر باندې ځن وژون کې برید په نتیجه کې نږدې 500 تنان وژل شوي وو او برید ذمہواری تحریک طالبان او جندالله نومي تنظیم دواړو قبوله کړې وه. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی زغوږ یاست. د پاکستان سینټ کمیټي حکومت زغوښتنه کړې چې د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ په خلاف ائتلاف کې د شاملې دو په وخت احتیاط سره کار واخی او د چا سره هم د ملګری نسی جوړ. په دې حق له تاسو ته تفصیل وړاندې کوي زموږ خبریال پیر ولایت شاه.
د غونډې وروسته جاری کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوي دي چې په دې موقع د مختلف ګوندونو سره تعلق لرونکي د کمیټې غړو د شام په جګړه کې د پاکستان د ممکنه کردار سخت مخالفت کړی دی او دوی خبرداري ورکړې ده چې د پاکستان لخوا د بل یو هیواد په اندرونی معاملاتو کې مداخلت به د پاکستان لپاره ډیر خطرناک ثابتېږي. بیانیه زیاتوي چې پاکستان ته د منځني ختیځ په صورتحال کې په هر ډول بې طرف اوسېدل پکار دي او دا چې حکومت ته په دې اړه څه قسمه پالیسي جوړولو کې صرف خپل کامی فات په پام کې نیول پکار دي. مطبوعات د کمیټې غړو سینیټر فرحت الله بابر او مولانا تورېمان د خلې وای چې دوی د شام په صورتحال کې د پاکستان ممکنه کردار باندې حکومت د خپل تشویش نه خبر کړي دي. د دغه سینیټرانو په خبره د پاکستان لخوا د منځني ختیځ په صورتحال کې د یو ملک د لیز جوړېدو له کبله پاکستان کې فرقاوارانه تاوتریخوالي پیدا کېدو یره ده. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د بهرنیو چارو د کمیټې بل یو غړی سینیټر طاهر مشدی چې تعلق یې د متحده قومي موومنټ سره دی هم دغه شان خدشات سرگندوی اوائی.
اگر یہ سیریا میں پاکستان کو جیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ یا 34 ملکوں کے ساتھ سیریا میں نہیں جائیں گے اور نہ جانا چاہیے, کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے خلاف, قانون کے خلاف ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کر ریجیم چینج کرو.
دے وای چې داسې لګی چې سعودي عرب د شام په جګړه کې د وردنګلو چې کوم اراده لري په دې کې د ځان سره پاکستان هم ملګری کول غواړي, خو د دوی کمیټې په یو خله د دې سخت مخالفت کړی دی, ځکه چې دوی دا ګڼي چې شام یو خپلواک ملک ته د پاکستان لخوا شام کې د مداخلت فیصله به د پاکستان د اولس د خواهشاتو نفي وي, او دا چې دا به د ملګرو ملتونو د هغه قراردادونو سرغړونه وي کوم چې یو ملک د بل یو هیواد د خودمختاری د سرغړونې نه منع کوي. د پاکستان د سینیټرانو لخوا دا غبرګون په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې سعودي عرب په شام کې د سختدریزه جنګیالي ډلې داعش خلاف خپل ځمکني فوزونو لیږلو اعلان کړی دی. خو د شام د دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی که د هیواد د پولو څخه د سعودي عرب ځواکونه راواوړېدل نو ژوندي به واپس لاړ نه شي. او د شام کلک ملاتړي ایران هم د سعودي عرب دغه اعلان ته په تنزیه انداز کې ویلي چې سعودي عرب اسې اعلی بلاوایي او د داسې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو قائمه کمیټې غونډې ته خارجه سکتر اعزاز چودھری د سعودی عرب په مشرۍ کې جوړ څلور دیرش ملکی اتحاد کې د پاکستان د ممکنه کردار په حق لویلی چې په دې اړه خبرې اترې روانې دي. خو د کمیټې غړو د خارجه سکتر دغه بیان مبهمه او نیمګړې ګرځولې دي, او دوی تور لګولې دي چې حکومت په دې اړه د مکمل تفصیلاتو ورکولو نه ډډه کوي. واضح دي وی چې دغه څلور دیرش ملکی اتحاد کې د پاکستان د شمولیت په اړه لومبې خارجه سکتر دا ویلو چې سعودی عرب د پاکستان د تپوس نه بغیر د پاکستان نوم په دې اتحاد کې شامله کړی دی. خو وروستو د خارجه دفتر ویان ویلو چې خارجه سکتر داسې څه قسمه بیان نه دی ورکړی. د پاکستان حکومت د څلور دیرش ملکی اتحاد حمایت کوي او دریز لري چې په نړۍ کې څوک هم د ترهګرۍ خلاف رایوځای کیږي نو پاکستان به ورسره ولاړ وي. خو پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه او د ملک شیعه مسلمانان د سعودي عرب د مشرۍ لاندې اتحاد کې د شمولیت سخت مخالفت کوي, او دوی دریز پلوي چې پاکستان تر سعودي عرب او د ایران ترمنځ شخړې او د منځني ختیځ په صورتحال کې بے طرف اوسېدل پکار دی. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا ریڈیو, اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا
ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا د ملګر ملتونو سلامتی کونسل نن یو ذاتي غونډه کوي او په شام کې به د انساني ستونزو په حالاتو غور کوي, او په دې حق له تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار مویش جلیل.
د ملګری ملتونو سلامتی کونسل نن یو غونډه کوي چې پکې به په شام کې انساني بحران صورتحال په حق له خبرې کیږي, چېرته چې په الیپو صوبه کې حکومت مخالف یاغینو په ضد شامی پوز د روس هوائی بریدونو په ملاتړ عملیات کوي. د عملیاتو له امله په زرګونو خلکو د شمالي خار حلب نه د ترکیې پولې ته کډې کړې دي, او دې له کبله ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو ویرې څرګندې کړي چې سیمه د بدترین انساني بحران سره مخ کېدی شي. په برطانیه کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس نن ویلې دي چې د عملیاتو شروع کېدو راهسې خوا او شا 1500 خلک وژل شوي دي, چې پکې نږدې یو سل عام وګړي وو. د تیر نهې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره مشر سټیفن او براین ویلي دي چې د الیپو صورتحال او د جګړې له وجې ښار ته د امداد رسد کې خنډ په حق له هغه سخت اندېښمن دی. د امریکې د خارجه وزارت ویاند جان کیربي ویلي دي چې په شمالي شام کې صورتحال ورځ په ورځ خرابېږي, او د روس په هوایي کمپاین یې یو وار بیا ټکونه وکړل. روس چا چې تیر کال ستمبر میاش په اخره کې د صدر بشار الاسد عسکرو ملاتړ لپاره هوایي بریدونه شروع کړي وو, په خپل پوځي عملیاتو باندې تنقید ردوي. شام کې یاغي ډلو ویلي دي چې دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د امن خبرو اترو بیا شروع کولو نه وړاندې دي په شام باندې بمباري ودرولي شي. د ترکی وزیر اعظم محمد داوتوګلو د نهې په ورځ په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په شام کې د عام ولس بې رحمۍ سره په نښه کولو په ضد د غږ پورته کړي. د نور زیاته کړه چې ترکی نورو کډوالو لپاره خپله پوله نه ده تړلې. که څه هم تیرو څو هفتو کې د ترکی پولې باندې رسیدلې شامي کډوالو ته په شام کې د داخلېدو اجازه نه ورکړې. د خوراک نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي دي چې د ترکی پولې ته نږدې د شام ازاز کلی کې به راتلونکي څو ورځو کې نږدې 20,000 خلکو ته د فوري ضرورت خوراک رسوي, او د الیپو صوبې شمال اړخ ته د رسد لارې بندېدو په حق له اندېښنې ښودلې. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف په د راتلونکي زیارت پورس په میونخ خار کې په داسې حال ملاقات کوي چې د نړیوالو قوتونو یو ډله د امن پروسه بیا شروع کولو په حق لکار کوي. بلخوا عراقی امنیتی ذرایع ویلی دي چې د عراق امنیتی اسکرو د رمادی خار مشرق کڑخ ته د داعش آخري پاتې مضبوط مرکز کې داخل شوی دي. امنیتی اسکر دا وخت د حسیبا کلی مرکز کې دي او نورو برخو اڑخ ته پیشقدمه کوي. د ذرایعو تر مخه د عراق جنډه د تیر نه پورز د کلی مینس کې اوخی جولې شو. د خار شمالي اڑخ ته اوس هم د داعش توندلارو ځنی غړي موجود دي او عراقی چارواکي فکر کوي چې د داعش دا غړي د جوابي کاروای په توګه مرګنی بریدونه به تر سره کوي. د داعش توندلارو تیر کال می میاش کې د موټر او ټرک بمی چودنو لړۍ وروسته پر رمادي خار قبضه کړې و. دا ډله د رمادي شرقي اڑخ ته په فلوجا خار اوس هم کنټرول لري.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی په ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته په مطبوعاتو کې سره غلي دی په نړیوال هغه هم تاسو ته خلاصه وړاندې کوو. مختار خلیل صاحب چې تاسو لپاره دغه خوندوره خلاصه تیاروي هغه به تاسو ته سو شیبو کې وړاندې کوو. خو لومبه به استاد پام را ګرځو چې په باچا خان یونیورسيټي او کال 2016 د دسمبر په میاشت کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملو وروسته د باچا خان یونیورسيټي کې د طالب علمانو وژنه وروسته وسلوالو دړکه کړې چې په سکولونو او تعلیمي ادارو به حمله کوي. کو پښتونخوا کې حفاظتي ګامونه نیولې پورته کړې شوې دي. نو دغسې د بلوچستان حکومت هم په صوبه کې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره د 450 کسانو د کیمپس پر کیمپس فورس په نوم یوه امنیتي ډله جوړه کړې ده. نور تفصیل یې د کوټه نه د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکې.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د 400 پر پونتون باندې لبري د ورسته اوس په بلوچستان کې حکومت د یونیورسيټانو د تحفظ لپاره ویو پروژې ته منځوري ورکړې ده چې د تعلیمي ادارو تحفظ وکړي.
اکثر اس میں ان کو تقریباً 400 کے قریب لوگ ہم بھرتی کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ ہلکی سی ٹریننگ دے کے ان کو آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنس کے جو اپنے لوگ ہیں جو ان کی گارڈز ہیں ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ادارے کے نام پہ لیسن جاری کریں.
دامنیت خوندی ساتون کوئی دارو زخ متقاعد یا فارغ سوی سرتیری و 400 نزدیک کسان مش گمارو و دوی تبلش تربیه ورکو و دې سې دوی لوړان دی تربیه سوی دی. لدی سره سم د تعلیمي ادارو هغه خپل امنیت خوندي ساتون کې به هم تربیه کوو چې لوړان دی دالته د امنیت خوندي ساتون لپاره دوی کومارلې وي. د ادارو پرنامه باندې به د وسلي اجازه نامه هم ورکو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی
جو هاستل وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہم واچ ٹاورز بنا رہے ہیں. واچ ٹاور سے یہ ہوگا کہ ہماری کافی ایریا کو ہم دیکھ سکیں.
سید یونیورسٹیانو پاستو گنزائی کے با موږ بروجان هم جوړو چې داغه پایده بداوي چې موږ به ډیر آزاد سیم هم وینو. اکبر حسین دورانی وویل چې کله تعلیمي ادارې خلاص شي نو په ساده دریشي کې به امنیت خوندي ساتونکو د تعلیمي ادارو په شاوخوا کې څارنه ترسره کوي. دورانی وی چې په کوټه ښار کې شخصي سکولو له مالکانو سره هم د دوی په دې ترس کې خبرې روانې دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د بلوچستان لوی پونتون آی ټی پونتون د نجونو سردار بہادر خان وومن یونیورسيټي خوزدار لسبیلا دا ډول د لورلایی او د تربت کیمپونو ته به هم دوی امنیت خوندي ساتونکي ورکمي. اکبر حسین دورانی وی چې دوی و استادانو او لوستونکو ته د وسلې د تربیه د ورکولو په حق کې نه دي. که څه هم د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی وی چې د ټولو تعلیمي ادارو لپاره دغه امنیتي پلان دوی ترتیب کړی دی خو دا ګامونه یوازې دلته د یونیورسيټانو لپاره ښکاره کوي. په سکولونو کې دا نه لیدل کېږي. وې سکولونو ته د تحفظ ورکولو امکان موجودیت نه لري. په بلوچستان کې غیر دولتي موسسې د تعلیم په ډګر کې کار کوي. دوی وایي چې په بلوچستان کې له هر څلور سکولو څخه درې سکولونه داسې وي چې د کلا دیوالونه نه لري او دلته په صوبه کې 1300 نږدې داسې پرایمري سکولونه هم شته چې هغه چتونه نه لري. اوس د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د تعلیمي ادارو د ژمي رخصتۍ دوام لري. مارچ پر لومړۍ نیټه به تعلیمي ادارې پرانستل کېږي. حکومت تکل کوي چې په پسرلي کې کله سکولونه خلاصېږي نو دوی د لوستونکو و مور او پلرو ته دا ډاډ ورکول غواړي چې ستاسو ماشومان په خوندي چاپیریال کې تعلیمي زده کړې ترسره کوي. صوبہ یا حکومت وی سید تعلیمی ادارو ترخلاص دو لمخه به دغه انتظامات دوی بشپړ کی سرګند دی ویس په 2014 کې دنجونو په یونیورسيټي کې د دوی پر بس باندې ځان وژون کی برید وسو چې پترس کې ول سنجونه وجل سوی وی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیډ
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته غوږیاست. په قبایلي سیمه کې د اصلاحاتو په هکله یو خوا ک قبایلي ولس اندېښنې لري، نو بل خوا څېړونکي او مطبوعات هم حکومت ته د دغه کمی په نقشه کوي. په دې هکله یو څېړنیز راپور درته وړاندې کوو د ارشد مومند په ژغ کې.
نن د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه قبایلي سیمو کې اصلاحاتو په اړه لیکلي سرخط یې دی چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو راوستو باندې اتفاق نه دی جوړ شوی. د نن ادارې نچون دی چې قبایلي سیمو کې پوځي عملیات ترسره کولو وروسته پوست په سمدستي توګه په قبایلي سیمو کې اصلاحات راوستل غوښتل او د بې کوره شوي خلکو زر تر زره واپسۍ غوښتنه یې کوله، خو د ګورنر انتظامیه په دغه کې ناکامه ښکاري. او د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم پخوانی مشر اجاز مومند وایي چې د اصلاحاتو عمل ډیر پیچیده کړی شوی، د ګورنر لخوا ځان له کمیشن جوړ دی او د وزیر اعظم لخوا بیل کمیټي جوړه کړی شوی او د قبایلي سیمو پارلیمان غړو هم پارلیمان کې بیل جمع کړی دی. وایي ولې نه چې صرف د پارلیمان نه بیل پاس شي او اصلاحات دې عملي کړی شي، کوم چې یو جمهوري لار ده.
او هغه وایي چې په دې مونږ کمیټي جوړو، په دې باندې مونږ سوچ کوو چې دا د فنډمنټل رایټس په کار دي که په کار نه دي، ته پاکستاني یې که پاکستاني نه، دې کې د کومې څه ضرورت ده؟ دا خو سټیپ فارورډ بل دی، په دې باندې بیس په کار دی. په سملې کې
د قبایلي سیمو ځای مشران هم د اصلاحاتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې مشران وایي چې اف سی آر کې د اصلاحاتو شي او زوړ نظام دې برقرار وساتل شي، ولی ځینې نظر لري چې اف سی آر دې په مکمله توګه ختم شي او قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا کې شامل شي. یو قبایلي مشر صادق شیرانی وایي چې دغه دواړو فریقونو ته به یو ځای کې ناستل پکار وي او په سلا مشوره به د دې مسلې حل راوستل وي.
مش په خپل مان کې طرف اجلا کو او یو نتیجې ته ورسړو. که په یو ورځ نه و دی به ورځ دی ولګاږي دی دی ولګاږي لښ دی ولګاږي خدا ته کمایلو د مستقبل د فاده د مستقبل خبره ده، د راتلون کې نسل د مستقبل خبره ده. نو په دې کې زما راه خو به تخبي چې مش په خپل مان کې فهمي مشوره او اتحاد باندې یو خبره وکړو.
سیړونکو وایي چې ځای مشرانو متفق کېدل به سیاسي او پوځي چارواکو ته لاره هواره کړي چې څنګه اصلاحات زر تر زره راوستلی شي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو وار بیا درته وړاندې کوو تازه خبرونه خو اول غوښ سي دا خبرونو سرټکو ته
د پاکستان مطبوعات د یوې استخباراتي ادارې آی بی د مشر لخلې وای دا لخلې دا وکړي چې پاکستان کې داعش وجود لري د آی بی مشر یوش میر تندرو ډلې د داعش فکری ملګری بللی
آفتاب سلطان کمیټې ته بریفینګ په وخت ویلي دي پنجاب صوبه کې داعش پر ضد کاروای روان دي او کوم خلک د تنظیم سره همدردی لري آی خلاف به هم کاروای کولی شي
پېښور کې د منا معلومه وسله والو لخوا تاجرانو د مشر وژنې وروسته د شار ټولو کاروباري خلکو د صوبایي حکومت په ضد احتجاج کړي او د تحفظ غوښتنه کړي د خیبر پښتونخوا چمبر مشر د امنیتي اندېښنو په اړه د ریډیو ته ویلي
مونږ بارها چې د حکومت ته درخواست کړي دي چې بزنس کمیونټي چې دا وي د تحفظ لپاره سلاره جوړه کړي خو زموږ حکومت چې دی نو دا یو ځل بیا ناکامیاب ښکاري
او دلته په امریکا کې د صدارتي انتخابونو لپاره د امیدوار د خوښولو په سیالۍ کې د نیو هامشیر په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ خپلو مخالفینو ته ماتې ورکړې
We are going to start winning again and we're going to win so much you are going to be so happy we are going to make America so great again
او په امریکا کې د سرمایداري پر ضد د ډیموکرات ګوند برني ساندرز مخالفه هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې
The government of our great country belongs to all of the people and not just a handful of wealthy campaign contributors
اوس خبرونه واوري په تفصیل سره
د پاکستان د استخباراتي ادارې یا آی بی مشر آفتاب سلطان د سینټ کمیټې ته ویلي د پنجاب وسلوالې ډلې د داعش سره په نظریاتي توګه ملګري دي د آی بی مشر آفتاب سلطان اسلام آباد کې د کورونو چارو او قاچاق لپاره د سینټ کمیټې ته دا خبره په تړلو دروازو کړې د پاکستان مطبوعات وایي ښاغلی آفتاب سلطان کمیټې ته ویلي چې واګا بارډر او په بشیر بلور باندې حمله کوونکي نیولې دي او دا چې په تعلیمي ادارو د وسلوالو په حملو یا د وړاندې معلومات لرلو او په دې حکومت هم خبر کړی وو خو د زیاته کړه چې په باچا خان یونیورسټۍ باندې د حملو بے خبره وو او خو د بلوچستان حکومت صوبه کې د تعلیمي ادارو د تحفظ لپاره د 1400 کسانو د کیمپس فورس په نوم یو امنیتي ټوله جوړه کړې ده د بلوچستان د کورونو چار وزیر اکبر حسین دورانی وای هر یونیورسټۍ ته به 60 کسان ورکوي او دا به د یونیورسټۍ د وایس چانسلر او د پولیس لاندې کار کوي
پېښور کې د ټولو تاجرانو نن د حکومت په ضد احتجاج کړی او د تحفظ غوښتنه یې کړې د تاجرانو د احتجاج به درې ورځې پورې جاری وي د کاربندیز تاجرانو نن لا هغه وروسته پیل کړی چې د دوی مشر حاجي علیم خان نامعلومه وسلوالو او په ډزو وژلی وو تاجرانو په حکومت سختې نیوکې کړې چې د وژل سوي تاجرانو مشر لخوا حکومت ته د امنیت لپاره پرله پسې خواست سوی وو او د دې باوجود د هغې په وینا سغور نه وکړل سو حکومت د تاجرانو د دغه اندیشنو تر وسه جواب نه دی ورکړی
د افغانستان د امریکای د استخباراتي غړو هغه رپورت رد کړی چې پکې ویلي شوی افغانستان د سیاسي اړیګړې د خطر سره مخ کېدل شي د افغانستان د صدر وایند سید ظفر هاشمی وایس اف امریکا ته ویلي د افغانستان د ملي یووالي حکومت د ملک د اکثریتي خلکو نمائنده حکومت دی تیر ورځ د امریکای د قومي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر د سینټ کمیټې ته ویلي وو چې د کابل حکومت د سیاسي ثبات راوستلو کې د خندانو سره مخ دی په دې کې سیاسي اختلافات علاقایي واکدارانو لخوا د خپل زور خودنه مالک کمی او په ټول ملک کې پر لپسې د وسلوالو حمله شامل دي
امریکا افغانستان کې موجودو خپلو وګړو ته د توندلاري توپ د ممکنه خطرې په نظر کې نیولو سره د بیداری اوسېدو وینا کړې ده کابل کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری سوی یو بیان کې ویل سوی دی د انټیلیجنس اطلاعاتو تر مخه د توندلاري توپ پلازمینه کابل کې د هغه ململمستینو د په نقشه کولو منصوبه بندي کوي چیرې سي غیر ملکیان پاتې کیږي
سومالیا کې د افریقای اتحاد ځواکونو خبرداري ورکړه چې الشباب وسلواله ډله د اتحاد د ځواکونو په جامه کې د حملو منصوبه لري دوی وایي د دې مقصد د امیسوم په خلاف خلک راپارول دي د چین د جنوبی سمندر په سیمه کې د چین د زیات بیداره کېدو په محل د امریکا صدر باراک اوباما راتلونکې اونۍ کالیفورنیا کې د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو د تنظیم مشرانو سره غونډه کوي سنگاپور کې د نړیوالو چارو د ادارې مشر سیمن تھے وای دا د صدر باراک اوباما په دفتر کې اخیری کال دی، ځکه د غټې فیصلې تما نه لري.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. په پاکستان کې د ټیکس نظام څنګه دی؟ د مالدارو نه څومره ټیکس اغستل کیږي، د غریبو نه څومره ټیکس جمع کیږي، او په ټیکس کې کمی کمزورې دي؟ په دې حق له هم یو رپورٹ لرو، خو ډومبه تاسو پام را ګرځو. دلته د امریکا کې د صدارتي انتخابونو لپاره د امیدوارو د خوخولو په سیاله کې د نیو هیمشیر په ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ خپلو مخالفینو ته ماتې ورکړې، او په سرمایداري پر ضد د ډیموکریټ ګوند برنی سانډرز مخالف هیلری کلینټن ته ماتې ورکړې ده. په تیر خبرونه کې مونږ په نیو هیمشیر کې د آشنا ریډیو خبریال ایوب خورین صاحب سره خبرې اترې کړې وې. دغه خبرې تاسو ته وړاندې کوم.
ڈونلڈ ٹرمپ جمہوری غوښتون کې یا ریپبلیکن پارټي حیرانه کړې ده. هغه وویل چې موږ به د انتخابات ګټو، روان یو مخته، او پاندې شپه کې دا کار چې تر پرنو پوری د میلې غوندي حال وپکی، وړوکی سٹیټ د وړوکی ریاست د، خو نن تش دی واوره موري یخته. دوی ولاړل ټول کینډیډیټس یا د کاندیدان جنوبی کارولاینا ته چې اوس هلته بسیالی کوي، هلته به خلکو نه رایه اخلي. برنی سینډرز خو د جګړې مخالف سیاستوال دی. دی وایي چې زه په دې افتخار کوم چې ما د عراق د جګړې مخالفت هم کړی په کانګرس کې، او د دې اکثریت رای ورکوونکي هغه خلک دي چې د جګړو ستړي دي. برنی سینډرز ته هغه خلکو رای ورکړي دي چې څوک د په صداقت او په ایمانداری او چې سپین خبرې کوي، او د واشنگتن د سیاستونو څخه ستړي دي. ځوانانو او ښځو اکثریت رای ورکړي ده. د دې سیالي هیلری کلینټن چې داسې ښکارېدل هغه د 2008 کې چې کله د اوباما سره په سیالي کې و، نو هغه وخت باندې اوباما داسې فکر کېدو چې شاید وای نه ګټي، خو اوس داسې ښکاري چې برنی سینډرز هغه تجربه شاید بیا تکرار شي. د دې امکان شته چې برنی سینډرز یو ځل بیا کلینټن ته ماتې ورکړي او دی کینډیډیټ شي. نو دا د دې ځای د دې سټیټ یا د دې ریاست لکه څنګه چې تاسو ویل د دې حال ده، خو دا سیالي روانه ده. اوس هم له اوپن فیلډ چې دی ورته وایي د دوی ترمنځ به سیالي کېږي په ډېرو سټیټونو کې. جنوبي سټیټونه چې کله اوس په دې تر دې په دې یو میاشت کې تقریبا په اکثریت سټیټونو کې، ټینیسی شوا، الاباما شوا، او جنوبی کارولاینا، شمالی کارولاینا، اوهایو، نیوادا، دغه سټیټونو کې بیا اکثریت مذهبي خلک دي، او هلته برنی سینډرز د سخت چیلنج سره مخامخ کېدلی شي. هلته کلینټن چې میړی پخوانی صدر بل کلینټن هم ډېر محبوبیت لري. هلته اقلیتونه هم ډېر دي، اسپانوي نژاد او تورپوستي، افریقایی او اصل امریکایان ډېر دي. نو هغوی د کلینټن هم پیژني، کلینټن محبوبیت هم ډېر ده. په هغو سټیټونو کې به بېرته بیا هیلری کلینټن کېدی را مخکې شي. چیلنج د برنی سینډرز سره دا ده چې برنی سینډرز به آیا د اقلیتونو د تور پوستو، د افریقایي او الاصله، د اسپانی نژادو سره به د هغوی ملاتړ به هم واخلي او که نه. نو د دې لپاره دا یو چیلنج ده. همداسې هر څوک، هر کاندید خپل خپل چیلنجونه لري چې دوی تر کومه حده پورې په کومو ځایونو کې ملاتړی پیدا کولای شي. په هر صورت په دې سټیټ کې، په دې ریاست کې انتخابات وشول او تاریخي پریکړې وکړې، ځکه برنی سینډرز په ډېر زیات توپیر سره دغه سټیټ کې وګټل. 40% تفاوت ده یا توپیر ده د برنی سینډرز او د هیلری کلینټن. همداسې ټرمپ په ریپبلیکن باندې د هغه وړاندوینې سوي وې چې دی به ډېر شي او دېرش فیصده رایې واخلي، تر هغې هم ډېر ښه ودلېد. یعنې شپږ دېرش څه کم اووه دېرش فیصده رایې هغه واخیستلې. نو هغه د ریپبلیکنز نور کینډیدان چې د اسټبلیشمنټ کاندیدان دي، د هغوی رایې تقسیم شوي دي. هغې کې جیب بوش ده، د پخواني بوش ورور، هغې کې مارکو روبیو ده، هغې کې کروز د ټی پارټي کینډیډیټ او جان کیسیک. د دوی رای چې د استبلیشمنت کسان دي، پخواني سیاستوال دي، گورنر او سینیټران پاتې شوي دي، هغوی په خپل منځ کې ټول تقسیم شوي دي رای. او یو څوک چې بیرونی شخص ورته ویلی سو، یو سرمایهدار، یو تجارت پیشه، خو میلیارډر ده، پیسې ډېرې لري، هغه راغی، د ګوند کې هیڅ سابقه نه لري، په دې پارټۍ کې هیڅ د دې سره تړاو نه لري، خو داسې خبرې وکړې، داسې کمپاین شروع کړی ده چې وایي موږ به امریکا بیرته امریکا کوو او قوي کوو، وایي غښتلي کوو، وایي سترونګ کوو. وایي نو هغه نېشنلستان، هغه ملت پاله خلک چې فکر کوي امریکا کمزوري شوې ده او د واشنگتن د دې سیاستونو نه ستړي دي، فکر کوي چې امریکا باید ډېره په نړۍ کې تر ټولو غښتلی هېواد وي. هغوی ټرمپ ته رایه ورکړې ده، د مهاجرینو مخالف خلکو دوی ته رایه ورکړې ده، خصوصا د مسلمانانو په چې څوک د مسلمانانو نه داسې ویرې لري چې په دې هېواد کې زیات شوي دي، د مهاجرینو نه ویرې لري چې په دې هېواد کې زیات شوي دي. او د ایران سره مثلا، دوی د ایران سره چې کوم اړیکه، کوم موافقتنامه وشو یا تړون وشو، د هغې مخالفه دی. دوی وایي چې د داعش پر ضد باندې باید موږ ډېر قوي عمل وکړو. نو هغه خلکو ټرمپ ته رایه ورکړه. دا د دې سټیټ حالت ده، خو انتخابات روان دي، خلاصېږي نه. لاس
ډېره مننه ایوب خورین صاحب، تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک کړو، ډېر په وضاحت سره مو ټول هر څه بیان کړو. ډېره مهرباني ستاسو.
مهرباني ستاسو نه.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوښیست او وس په خبرونه کې وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د تیری سمودی راسی په امریکا، افغانستان او د افغانستان حالاتو سره تعلق لرونکو نورو ټولو ملکونو کې دا بحث ګرم دی چې افغانستان نه د امریکا او د نیټو د فوجونو د وتو وروسته به افغانستان کې کم قسمه حالات راولاړیږي، ځکه چې طالبان د اوس نه په ګرد د افغانستان کې بیا راپورته شوي دي. بلخوا افغانستان کې دا وخت د دولت اسلامیه یا د داعش په خورېدو هم د سیمې په ملکونو او د نیټو په اتحادیانو کې لویه فکرمندي خوره شوې ده. نن د امریکا د مشهوري پانی نیویارک ټایمز په مخامخ صفحه دا یو اهم خبر چاپ شوی دی چې امریکای د افغان ملی اردو د امداد لپاره د خپل نور فوج افغانستان ته د لیږلو فیصله کړې ده. د ریپورت په سر کې لیکل شوی دی چې د امریکای د فوج یو ویان د نه پوره خپل یو بیان کې ویلي دی چې امریکا به د سویلي افغانستان هلمند ولایت ته په سوونو نور خپل فوج لیږي، ځکه چې په هلمند کې طالبانو په افغان ملی اردو سخت فشار راوړلې دی. په کال 2014 کې افغانستان کې د نیټو د جنگي کردار د ختمېدو وروسته دا افغانستان کې د لویو لویو چمړو نه بهر بل سزای ته پړومبیدل په دومره لوی شمیر کې امریکنی فوج لیږلې کیږي. افغانستان کې د امریکنی فوج ویان کرنل مایکل لاهورن وایي چې طالبانو په هلمند کې په تازه ورځو کې افغان فوج نه زخت ډیره مرګ جوړه کړې ده. نوې لیږلې شوې امریکنی فوج په هلمند کې د وړاندې نه د پرتو امریکانو او افغان فوجونو حفاظت کوي. د امریکای د یو ستر فوجي چارواکي وینا ده چې دا وخت هلمند د خارجیانو لپاره یو ډیره خطرناک سیمه جوړه شوې ده. د جنوري په سر کې طالبان د مرجع ولسوالۍ نه توشيوي وو او د دوی د محاصرې ماتولو لپاره د امریکای د خصوصي فوجونو او د افغان ملی اردو په شریکه عملیاتو کې یو امریکنی فوجي مړ او دوه نور جوبل شوي وو. وایي چې هلمند ته د تازه لیږلې شوو امریکایي فوجونو شمیر د 800 نه زیات نه دی. خو د افغان ملي اردو یو پخوانی جرنل لیفټیننټ جنرال رحمت الله روفي وایي چې هلمند لوی ولایت ته په دومره لږ فوج د دې قابو ساتل ګران ده. جنرال روفي دا هم ویلي دي که هم دا قسم اقدامات د نورو سنگینو حالاتو په ولایتونو کې هم وشي، نو په دې به د غلیم او ترهګرو حوصله ماتی شي. افغانستان سره د امریکای د موجوده دفاعي لوزنامې تر مخه امریکانو فوزونو ته افغانستان کې صرف افغان فوزونو لا د تربيت ورکولو اجازه ته او دا چې افغان فوزونو سره به د مال برداري لاس امداد کوي، خو غزار به صرف په القاعده او د دولت اسلامي په جنگيالو کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په کال 2014 کې افغانستان کې د نیټو فوزونو د جنگي کردار د ختمېدو نه راپدې خوا طالبانو هلمند ولایت محاصره کړی دی، ځکه چې د هلمند ولایت خوره د طالبانو د پاره د کوکنارو د پیداوار په حواله هم ډیر لوی اهمیت لري. هلمند ولایت کې د دنیا د ټولو نه زیات کوکنار پیدا کیږي او په دې بارداره او ګټوره ولایت تل د جنگیالو جرایم پیشه ډلو او د رشوت خورو سرکاري چارواکو خپلو کې جنگ روان وي. د هلمند ولایت سرحدونه پاکستان سره لګېدلي دي او دغلته پرتو افغان طالبانو هم د دې ولایت اهمیت سیوا کړی دی. نیویارک ټایم د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې افغانستان کې د نیټو او د امریکنو فوزونو فارغېدونکي جرنیل جنرل جان اف کیمبل تیره هفته د سینټ د وسله بندو فوزونو کمیټې ته خپل یو بیان کې فکرمندي ښکاره کړې ده چې د افغان فوز ډیر خوند نشته. په دې سبب امریکا باید چې په کال 2014 کې د افغانستان په امداد کې کمی ونه کړي، بلکې د افغانستان په نور زیات فوزي امداد غور پکار دی. خو د افغانستان د پخوانی صدر د حامد کرزی پخوانی ویان ایمل فیزی په دې صورتحال خپل تبصره کې ویلي دي چې د 15 کالو د ناکام فوزی عملیاتو او په هلمند کې د خون خرابي او تباهۍ وروسته به یقینا چې د هلمند اولس د امریکای فوج ته دوی له د آزادۍ ورکولو د فوج نه بلکې د قابض فوج په نظر ګوري، او دا هر څه بے شکه چې ډیر د بدقسمتۍ واقعات دي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبري خبرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کیږئ. د پاکستان افغانستان کې د امنیت او بیا پښتونخوا او قبایل بلوچستان کې د امنیت په حق له دغه تفصیل تاسو باندې د لوست امریکای ته کوم چیلنجونه راپیښتې د دې په حق له چې د امریکای استخباراتي چارواکي وای د اټومي وسلو طرح کړي او په د انټرنیټ د لارې جاسوسي د کال 2014 غټ چیلنجونه دي. پدې حق له د وایس آف امریکا د خبريال زلاتیکا هوک رپورټ ترته زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کړي.
د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي سخ کال امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ تندروي او د نیوکلیي وسلو پروګرامونو له کبله ډیرو ستونزو سره مخ دی او ملي امنیت ته یې لوی خطر هم جوړ کړی. د استخباراتو مشر جیمس کلپر د سه شنبې په ورځ د وسلو د خدماتو کمیټې ته ویلي چې شمالي کوریا به زر تر زره د نیوکلیي وسلو جوړولو لپاره په کافي پیمانه پلوټینیم ولري. دغه هیواد کمونیست رژیم د بلستیک میزایلو جوړولو لپاره یې هم ګامونه اخیستي.
پیونګیانګ کنټینیوز پروډوس فیسل ماټیریال اند ډیولپ ا سبمرین لانچ بلستیک میسل. It is also committed to developing a long-range nuclear-armed missile that's capable of posing a direct threat to the United
James
States.
خپل جیمز کلپر زیاته کړه چې پیونګیانګ هم د بلستیک میزایلو جوړولو لپاره هڅه کړي. د امریکا استخباراتي چارواکو دا سرګندونی دوی ورځې له هغه وروسته چې شمالي کوریا خپل بلستیک میزایل آزموینه وکړه وړاندې کړي دي. بلې لورې ته چارواکو ویلي چې د دغو ستونزو سربیره داعش وسلواله ډله هم د نړۍ لپاره یو لوی خطر ګرځېدلې. د استخباراتي ادارې چارواکي جنرال وینسنت سټیوارت وایي
ISIL will probably attempt to conduct additional attacks in Europe and attempt to direct attacks on the US homeland.
داعش یا دولت اسلامي ډله به په اروپا کې د نورو حملو کولو هڅه هم کوي او هم غواړي چې په 2014 کال کې امریکا کې ترهګری پیخي تر سره کړي. بلې لورې ته روسیه او چین کې هم انټرنیټي جنایتونه او جرمونه امریکا اقتصاد او امنیت لګواخه سره مخوي. د سې شنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ښاغلی باراک اوباما هم په دې تړاو د نوي ګامونو اخیستلو او د انټرنیټ خوندیتوب اعلان کړی. هغه په خپل ولس غږ کړی چې د انټرنیټ نه د استعمال په وخت ډیر احتیاط وکړي او خپل پوهه د نورو هم په دې حق له زیاته کړي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تیر ورځ په پیښور کې د اپیکس کمیټه غونډه شوې و او د پاکستان د پوز مشر د پښتونخوا گورنر او وزیر اعلی او نور چارواکي په دغه غونډه کې ملګری وو. هغه وایي چې د ترهګرۍ په خلاف کوم عملیات جاری دي، پالیسي وړاندې روانه ده، نو په هغه کې اوس ګران وخت یا مشکل وخت شروع شوی دی او بیا په دغه سیمو کې خلک په خطرې کې باندې آبادول دي. قبایلي سیمو کې اصلاحات او خبرې هم کیږي. په قبایلي علاقو کې څه قسمه سهولتونه یا څه قسمه حکومت خپل وقتاری پر ځای کولی شي، په دې حقله هلې ځلې روانې دي. د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری لنډی کوتل نه یو رپورټ را لېږلې دی او وایي چې د لنډی کوتل په بازار کې د بجلی میټرې لګېدل شروع شوي دي. پر حق له نور تفصیل د ابراهیم شینواری سره په رپورت کې اورو.
قریبا دو میاشتې وړاندې د لنډی کوتل بازار نږدې 2000 دوکاندارانو په ځایي بازار کې د بجلی اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ په ضد د بلونو نور کولو اعلان نه پس ټرایبل ایریاز الیکټریسټي سپلای کمپنی د دغه بازار بجلی په مکمل توګه قطع کړه. د لوړګي بازار د تاجرانو تنظیم مشران ادعا کوي چې که څه هم په ګڼ شمېر دوکانونو، دفترونو او د بازار د ننځینې د استوګنو ځایونو د بجلی میټر ډېر په خواله لري کړی شوی او یو کم شمېر دوکانونو کې اوس هم دغه میټر شته. خو دغه تاجرانو په وینا دوی به د میاشتې په سر ټیسکو له یو ټاکلې شوي رقم په بنیاد د بجلی بیلونه ورکول. خو چې کله د ورځې په کچه د لوډ شیډنګ وخت تر 30 ساعتونو ورسید او د دوی بیا بیا غوښتنو باوجود په لوډ شیډنګ کمی را نه وستای شو، نو تاجرانی چې دوی د احتجاج په توګه دغه فکس بیل ورکول قطع کړه. د کومي په جواب کې ټیسکو دوه میاشتې وړاندې د بازار ټوله بجلی قطع کړه. د لوړګي بازار تاجران ګیلمن دي چې د دوه میاشتو رئیس بجلی قطع کېدو د دوی کاروبار ډیر اغیزمن کړی او ورسره دوی د چخاک د اوبو نشتوالي سره هم مخ شوي. خو اوس د بجلی بیا بحالۍ او د لوډ شیډنګ کمولو په شد د لوړګي بازار دوکاندارانو په خپلو دوکانونو کې د بجلی میټر لګولو ته غاړه ایښي. د لوړګي بازار د تاجرانو تنظیم صدر حاجی لال رحیم ډیوه راډیو ته وویل چې د دوی بجلی قطع کول دوی سره لوی زیاتې وو، ځکه چې د هغه په وینا د دوکاندارانو لخوا ورکړی شوي بیلونه به د ټیسکو ادارې په ځای د ځایي ګریډ سټیشن چارواکو شخصي جیبونو ته تلل. حاجی لال رحیم زیاته کړه چې د ټیسکو او ځای انتظامیه چارواکو سره شو خبرو اترو کې هغه ویل تسلی ورکړی شوې چې په ځای ګریډ سټیشن کې به د بازار د پاره بیل فیډر جوړولو سره سم بازار د بجلی بیل لاین هم ورکړی شي او دا چې کوم دوکانداران په خپل دوکانونو کې میټر لګولو ته تیار نه وي هغه به نشي مجبورولای. د ټیسکو چارواکو په وینا هغوی ته د خپل ادارې لخوا واضح امر ورکړی شوی چې د قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو کې به اوس چا له هم بیړیا بجلی نشي ورکولای او د کمرشل میډرایزیشن په نوم جوړ کړی شوی دغه پلان به د واړه قبایلي سیمو په تجارتي مرکزونو او بازارونو کې لاګو کولای شي. د ټیسکو چارواکو په ځای پلټ انتظامی باندې هم تور ولګاوه چې د بجلی بیلونو په مد کې ځای انتظامی ته په تیرو څو کلونو کې جمع شوی رقم دوی ته نه دی سپارل شوی او ورسره دا چې د بجلی میټر لګولو کې هم ورسره ځای انتظامی کومه مرسته نه ده کړې. د پولیټیکل انتظامی چارواکو د ټیسکو دغه تورونه رد کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو درو خېږي د پښتو ویلو نو ډیر خلک من کرو خېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
او اوس په خبرونه کې وخت سوی دی د یوې ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
دولتي اسلامیه یا ISIL د ماتې ورکولو د حکمت عملی د تیرو څو میاشتو راسي سودمندې نتیجې راښکاره کیدل شروع شوې دي. په دې حکمت عملی کې د امریکې د نورو زیاتو خصوصي فوجونو اچول، د دولتي اسلامیه خلاف جنګیدونکو ګوندونو له د زده کړې د کوششونو فراخول، د مخبره بهتر معلومات ترلاسه کول او د صحیح خلکو د هدف کولو عمل نور ښه کول شامل دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې موضوع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې زموږ جاری مبارزې، زموږ اتفاق او د بل هر یو ملک په مقابله کې زموږ زیاتې مضبوطې ارادې، زموږ هلې ځلې د نور هر چا نه زیاتې بې مثله ګرځولې دي. په تازه کامیابو کې د رمادي، بایجی او سنجار د توندلارو نه بیرته نیول شامل دي. په شام کې د شام جمهوری فوزونو د دولت اسلامیه نه په زرګونو کیلومتره علاقه بیا نیولې ده او د دوی د رصد لارې بندې کړې دي. د عراق تکریت خار آزاد کړی شوی دی او د دغه خار نتلی 90% خلک بیا خار ته راغلي دي او د خپلو کورونو سر دوباره آبادولي شروع کړي دي. دا کامیابی د اتحادی فوزونو د لسو زرو هوایی حملو له سببه ممکن شوی دی. د دې هوایی حملو له سببه د دولت اسلامی درنی وسلې، تربیتی کیمپونه، د تیلو کویان، د رصد لارې او نورې ټولې بنیادی اډانې دانه وانه شوی دی. دې نه علاوه د تیرې مئی نه راپه دې خوا د دولت اسلامی د درمیانه او د اعلی درجی د نوي نه زیات مشران وجلې شوی دي. په دې جاری عملیاتو د دولت اسلامیه مالی وسیلو لوی ډس خوړلی دی او د دې ثبوت هغه خبرونه دي په کومو کې چې ویلی شوي دي چې دولت اسلامیه د خپلو جنګیالو تنخواګانې نیم په نیمه راکمې کړي دي. خاغلی کیری زیاته کړه چې موږ به عقوبت دا جنگ په میدان جنگ کې د خپلو اتحادي ملکونو په مرسته ګټو. اوس زموږ په وړاندې پرته مسله دا ده چې دې حکمت عملی سره برابر مخ په وړاندې لاړ شو او چې دولت اسلامیه ده د سر په ټولو ځای ورنکړی شي. دې نه علاوه اتحادي ملکونو ته د بیا نیولې شوو علاقو د محکم ساتلو دپاره د کافي رقمونو ورکول پکار دي. د مالي مرستو نه علاوه د عراق حکومت ته د هغو زرګونو خطرناکو ګوله بارودو او د وسلو د ضایع کولو دپاره هم لاس امداد ورکول پکار دي چې ترهګرو شاته پریښودي دي. دې نه علاوه شام کې د یو سیاسي اواری د رایستو دپاره جاري سفارتي کوششونه لازمن بارداره کیدل پکار دي. بین الاقوامی برادرۍ له پکار دي چې د شام او د عراق د خلکو د انساني خواخوږۍ اجتونه پوره کړي. خاغلی جان کیری د خپل تقریر په اخر کې وایي چې د ISIL خلاف په جوړ اتحاد کې د شامل هر غړي ملک لخوا د یوې جاري فوزي مبارزې او د مالی او انساني خواخوږۍ د امداد په برکت د دولت اسلامیه په تباه کېدو او دانه وانه کېدو کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیپر ریډیو خبرونو ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې یقینا تاسو به انتظار باندې سردار علي ټکر صاحب استودیو ته را رسیدلی دی، خو اوس یې تاسو سره نیغ په نیغه خبرو ته نه پرېږدو. غنی خان باندې به خبرې اترې کوي. تاسو څنګه خبرې پروګرامونه شروع کړي دي؟ سو شیبو کې به مایک هغې ته سپارو، بیا به تاسو سره خبرې اترې کوي. د هغې نه مخکې به د خبرونو چې اوس تازه کم خبرونه راغلي دي د هغې لنډیز به هم تاسو ته وړاندې کوو. خو دا درته وایم چې په امریکا کې د صدارتي د سیاسي پارټو لخوا د صدارتي ځغل کې خپل نمائندګان ټاکلو لپاره رای اچول کېږي. نیو هیمپشیر کې تیره شپه رای اچول شوی دی او په هغه کې د ډیموکراتو برنی سانډرز ګټلې ده او د ریپبلیکنز ډونالډ ټرمپ وړاندې راغلی دی. په دغه رایو کې اوس د دینه پس په نورو ریاستونو کې هم رای اچول کېږي. ډیور ریډیو سره اوسه. ډیور ریډیو به تاسو ته د امریکا صدارتي انتخاباتو ټول تفصیل درکوي.